السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره، او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم درته وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار ظفر خان یې درته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، هندي چارواکي وایي چې نن سهار یې د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد وسلوالې ډلې مرکز بمبار کړی. په قطر کې نن د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې کیږي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر استعفا ورکړې. خبرونو تفصیل، د هند بهرنیو چارو سیکرټری ویجی ګوګالی ویلي چې په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالې ډلې مرکز بمباري کړی دی. نوموړي نن په ډیلی کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل، د بالاکوټ په سیمه کې په ویجاړ شوي مرکز کې په هند کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان روزل کېدل. بلخو د پاکستان په وزوي د هند جنگي الوتکو د کشمیر په حدود کې د کنټرول په کرخه له هوایي سرحده سرغړونه کړې. د پوزویان د سپخپور نن په ټوټر ولیکل، د هند الوتکې په مظفر آباد سیکټر کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته ننوتې وي. خو د پاکستان جنگي الوتکو په صحیح وخت ثوابي اقدام وکړ، او د هندي الوتکو د تیښتې په وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي، خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. د هند په پلوامه کې د فبروري په 14مه برید شوی و چې 40 هندي پولیس ملیشا سرتیري پکې وژل شوي وو. د حملې ذمواري جیش محمد وسلوالې ډلې اخیستې وه. هند وایي هغه ډله له پاکستانه فعالیت کوي. اسلام آباد وایي هند ورسره باید په دې اړه شواهد شریک کړي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې یې د وسلوالو طالبانو 4 کسان وژلي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي او یو پولیس افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د ټانک په پینک سیمه کې یې د لټون عملیات کړي، او 4 وسلوال طالبان یې وژلي او 2 نور یې ژوندي نیولي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو د سیمې د مهم قومندان ظاهر شاه بیٹنې چې د درویش په نوم هم مشهور و شامل دي. په سیمه کې د لټون عملیات پرون شروع شوي چې لا هم روان دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو په حکومت پښتنې راپورته کړی دي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوړی په وجنو خاموشه دی او قاتلینو ته یې سزا نه ده ورکړل شوې. پرون د سینټ غونډې په مهال د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان وویل،
دیو یو پولیس افسر خپل سپایي ته وویل چې ارمان لوڼې ووه، هغه ونه واه. بیا د افسر هغه په خپل ووه او په ډیره بیمانه یې وواژه. زه د ارمان لوڼې د وژنې غندنه کوم. هر څه ښکاره دي، اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو.
ارمان لوڼې د فبروري په 2مه په لورلای کې په مبینه توګه وژل شوی وو. د هغه د وژنې تور په پولیسو لګول کېږي، خو پولیس دا تور ردوي. د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانو قبایلی سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې. پرون په پیښور کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه له صوبایي وویل، په دې اړه له صوبایي اسمبلی قانون منظوروي چې تر مخه به یې نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکرۍ خوندي شي، بلکې ځینې خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي.
لیویز او خاصدار ایکټ دواړه ایکټ روان دي، بلکې موږ به دا کوشش کوو چې لیویز او د خاصدارو تنخواګانو کې اضافه وکړو. دوی کوم خلک دغه په کرایټیریا پروزي، د پولیس په کرایټیریا نو خو اتوماتیکلی پولیس ته لاړ شي. چې کوم د پولیس په کرایټیریا نه خېږي نو هغه خپل مدت پوره کوي. هغه موږ واسونه
د قبایلی ضلعو لیویز واک سرتیرو یا خاصدارو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ، او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروستو یې د خپلو نوکریو د برخلیک په اړه اندېښنې وښودلې. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث وشو، او اپوزیشن سیاستوالو نیوکې وکړې چې د حکومت د غلطې بهرنۍ پالیسۍ له وجې د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. غونډې ته د جمعیت علما اسلام فیر ډلې استازي مولانا اسد محمود وویل چې حکومت باید د پارلمان سره په مشوره بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړي.
دیوی آیدا د برنو چارو پالیسی ده چې د پاکستان ټول ګاونډي هیوادونه لمن خفه دي او شکایتونه لري. هر پېکې چې هلته وشي نو په پاکستان الزام لګي چې زموږ د خارجه پالیسی ناکامي خي. بهرنۍ پالیسی موږ کومې خواته روان کړی یو؟
خو په اسمبلی کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبرې رد کړې، او د خپل حکومت بهرنۍ تګلارې پیاوړې وبلله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب پلاوی ترمنځ مذاکرات نن د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي. زلمی خلیلزاد د ګل پورس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د نوي ټاکل شوي مشر مولا عبدالغنی برادر سره په لومړي ځل ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر په خبره کړې اعلامیه کې وویل د تیر په څیر به شیرمحمد عباس ستانکزی د مذاکراتو مشري کوي او د اړتیا په صورت کې به له مولا برادره هدایت اخیستل کیږي. پاکستان افغان کډوالو ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو اجازه ورکړې ده. وزیر اعظم عمران خان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په پاکستان کې رجسټر افغان کډوال بینک اکاونټونه خلاصولی شي او له دې وروسته کولی شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. عمران خان ویلي دا ګام باید مخکې اخیستل شوی وي. کډوالو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د عمران خان دا ګام ستایلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل دندې استعفا ورکړه. ظریف دا خبره پرون په خپل انسټاګرام پاڼه لیکلې خو د خپل استعفا په اړه نور څه نه دی ویلي. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د هغه د کار په موده کې ورسره ول او له دې کبله یې بخښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې یې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. ظریف له 2013 میلادي کال راهیسې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وو. هغه د ایران د هغه مذاکراتي ډلې مشر وو چا چې د ایران د ایټمي وسلو په اړه تړون کړی وو. د تړون تر مخه ایران به د ایټمي وسلو جوړولو هلې ځلې نه کوي او په بدل کې به یې په ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له هغه تړونه د وتلو اعلان کړی وو. د خبرونو پای او د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109.80 روپۍ 75 پیسې او 108 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث شوه دی او نن په پاکستان کې د هند په صورتحال باندې یو غونډه هم شوه. په داسې حال کې چې د پاکستان په سینټ کې د ارمان لوړی او ایس پی طاهر داوړ د وژنې په اړه باس شوی دی. طاهر داوړ سوی وایي حکومت ورسره د پلټنو ژمنې نه دي پوره کړې.
کومه اوس په تلپا دا هغه باندې ولاړ یو د انټرنیشنل کمیشن خو هغه خو مشکله خو ښکاري خو هغې لپاره مونږ خپل یوغا جوړوو دا یې عمل جوړوو.
د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې خلک وایي د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د ورانو شوو کورونو سروې شوې خو حکومت لا ورسره مرسته نه ده کړې.
د سروې په باره کې د میشکې ما سروې شوې دو فیس تری ولا فیس فور ولا سروې د ویسا پر بحال شوې نه دو یې غریبې نه ملاویږي.
او نیس پروګرام د ځوانانو غږ کې بعد د اغو ځوانانو خبرې واره چې له آرټ سره شوق لري. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او څنګه چې خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې د هند بهرنیو چارو سیکرټری ویلي دي چې په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالي ډلې مرکز باندې بمباري کړې ده. نوموړي نن په دیلی کې خبری غونډې ته ویل چې د بلاکوټ په سیمه کې په ویجاړ شوي مرکز کې په هند کې د سانمرګو بریدونو لپاره کسان روزل کېدل. په دې صورتحال باندې پاکستانی چارواکو یو غونډه رابللې ده. دا وخت را سره زموږ همکارو د سیمه ییزو چارو پوه طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب که راته دا ووایه چې آیا د پاکستان وزیر اعظم چې کومه غونډه رابللې وه د هند سره په صورت حال باندې، نو آیا دا غونډه وشوه که نه روانه ده؟ که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
غونډه تر اوسه پورې روانه ده، ختم نه ده، او د سي توقع ده چې کله غونډه وشي نو بیا به د حکومت لخوا د هغې تفصیلات هم شریک شي خلکو سره، نو هغې ته به لږ انتظار نور کول غواړي. البته یو خبره اوس لږ نور هم واضح کیږي دلته په پاکستان کې چې کم د بالاکوټ ذکر شوی دی، نو داسې شکونه وو چې دا کم بالاکوټ دی. اول خو داسې یو نظر وو چې دا د خیبر پختونخوا بالاکوټ دی، خو وروسته چې بیا کله د فوج ترجمان دا خبره وکړه چې د هندوستان جنگي الوتکې قریبا دریو نه تر څلور میلو پورې د پاکستان کشمیر ته داخل شوی وي، خو اوس نو هغه کې بیا شک چې آیا کم بالاکوټ. خو اوس داسې ویډیوګان خپاره شوي دي په سوشل میډیا باندې چې مقامی خلک د ضلع مانسیره، چې بالاکوټ هم په ضلع مانسیره کې د خیبر پختونخوا دی، اوس هلته مقامی خلک دا تاییدوي چې دا هندوستان کم بمبار کړی دی، دا یې هم د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې کړی دی. ځکه چې اوس یو ویډیو ما خپله وورېدا، هلته یو مقامی کس لګیا دی چې د شاوخوا درې بجې دا خلکو دو چې دی پنځه چودنې درنې دماکې اورېدلې وې، او بیا خلک دی وایي چې هغه ویښي وو. نو دا اوس واضح شوه چې دا د مقامی خلکو په وینا باندې چې دا هم هغه ځای کې شوی. نو یو خو دا خبر شکو پدې کې، البته فوج چې سهار کې خبرې کړې وې په ټویټر باندې د فوج ترجمان، دا غینه روستو بیا د بیل بل څه بیان نه دی راغلی. سره له دې چې هندوستان الته یو خبری کانفرنس هم د خارجه سکتر ورک او نور بیانونه هم امکان شته راشي، خو لکه پاکستان کې د سهار د ټویټس نه او د شاه محمود قریشی چې کومه د غونډې مشري کړې و په اسلام آباد کې، داغه د بیان نو نور تفصیلات نوی ورکړي چې د پاکستان غا پوزیشن پکې نور موازی شي چې دا څه شوی او د دې په نتیجه کې څه نقصانات شوی دي.
سمدا تایر خان صاحب، یو بل خبرم چې د افغانستان سول لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرن په قطر کې د طالبانو استاد سره ملاقاتونه کړي دي، او داسې خبرونه دي چې نن هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه کیږي. نو که اوریدونکو ته د دې په باره کې هم معلومات ورکړي چې په پرونی غونډه کې څه شو نن وسه کیږي.
لکه شي بولاندې کله چې ما خپل رابطه وکړه هلته ځینې خلکو سره، نو غونډه خو شروع شوې ده، او دا غونډه تیره ورځ د سیاسي ترجمان چې د طالبانو په قطر کې سویل شاهین دی، هغه مشاور دی، او ته په یو پیغام کې دا ویلو چې نن دا کمیټو غونډه ده، کمې کمیټې ټکنیکي چې مشترکه جوړ شوې چې هغوی به چې کوم دوه موضوعات باندې طالبان او امریکا اوس خبرې کوي، د خارجي فوجانو د وتو او مستقبل کې افغانستان د شهګردو ډلو نه بچ ساتل چې هغه بلته نقصان نه رسوي نورو هیوادونو ته. نو سهیل شاهین دا خبره کوي چې د دغه دوه موضوعاتو را په کمیټې جوړ شوې دي، دا هغې نن غونډې به وي، او دا هغه په وینا باندې درې ورځې کېدی شي دا خبره جاري وي چې دا کمیټې به بیا یو هغه چې کوم مذاکرات کېږي هغې کې به خپل رپورټونه هم پیش کوي. نو غونډه شروع شوې ده تېره ورځ چې کوم کله دغه یو تعارفي غونډه وه، ځکه چې د طالبانو د مذاکراتو هغه ډله کې نوي کسان شامل شوي وو. نو تېره ورځ د ملا برادر چې هغه د طالبانو د سیاسي کمیشن او د سیاسي دفتر اوس نوی مشر ټاکلی شوی دی، داغه خبرې شوي وې، هغه سي غیر رسمي خبرې وې، او په ډوډۍ باندې د قطر حکومت کړې و دواړو غاړو ته. نو نن هغه رسمي خبرې شروع شوي دي، خو نور تفصیلات بیا هغه ته انتظار کول غواړي چې کله غونډه پای ته ورسي او بیا طالبان او یا امریکا دغه په اړه باندې معلومات ورکړي.
سم ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري، او د مشال ریډیو خبرونه به د ماخام تر شپږ بجو پورې دوام لري. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته، پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث شو. اپوزیشن سیاستوالانو نیوکه وکړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د غلطې بهرنۍ پالیسۍ له وجې ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. حکومتي غړو دا نیوکه رد کړې دي او ویلي دي چې دوی ډېر ښه روان دي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د جماعت اسلامي ګوند مشر او سنټر سراج الحق د فروری په 15مه سنټ ته وویل چې د پاکستان حکومت باید داسې پالیسۍ نه جوړ کړي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ښې پاتې شي. دی وایي حکومت باید د هند تر ګواښونو وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه رابللې وي. افسوس خو د دې خبر دی چې دې سازمان د هند بهرنیو چارو وزیر ورغوښتي او هغه ورته تقریر کوي. آیا دا زموږ د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده؟ نن موږ ته زمونږ ګاونډی هیواد ایران هم ګواښونه کوي. آیا دا د بهرنیو چارو پالیسي ناکامي نه ده؟ د فروری په 14 په ایران کې د جیش العدل وسوال ډلې په برید کې ویش، او د فروری په 14 د هند په کشمیر کې د جیش محمد وسوال ډلې په حمله کې 44 سرتیري ووژل شول. دغه دواړو هیوادونو پر پاکستان تور پور کړی چې دغه ډلې له خاورې فعالیت لري. اسلام آباد وایي که په دې اړه ورسره شواهد شریک شي کاروایی به وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته د خلو ماتونکي جواب خبرداری ورکړی و، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پارلمان کې د خپل ګوند تحریک انصاف یو هندو غړی ډاکټر رامیش کمار دلی ته د سولې پیغام سره ولیږه چې د فروری په 15 راستون شو. هغه مشال ریډیو ته وویل د عمران خان د بهرنۍ پالیسي دې طریقې کار وکړ، او د هند وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقاتونو کې د سولې پیغام ورسوه. دی وایي زما په خیال حالات ښه کېدو خواته روان دي، مخکې به نور هم خیر شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه ترنګلتیا ده هغه به راکمه شي. د پاکستان په گاونډ کې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په مسلسل ډول یې ویلي چې طالبان د پاکستان له خاورې او په ملاتړ فعالیت لري. اسلام آباد هم پر طالبانو اثر رسوخ مني، خو زیاتوي چې دا اثر رسوخ د سولې لپاره کارولی شي. په پارلمان کې د جماعت علما اسلام فی ګوند غړي مولانا اسد محمود پر حکومت نیوکه وکړي چې د دغسې پالیسۍ وجه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه په پاکستان شکونه کوي. دی وایي آیا دا د بهرنیو چارو پالیسي ده چې د پاکستان ټول ګاونډي هیوادونه له موږ خفه دي او شکایتونه لري؟ هره پیښه چې هلته وشي نو په پاکستان الزام لګوي چې زموږ د خارجه پالیسي ناکامي ښیي. د چین اقتصادي راهداري پروژې په مهال مو چین خفه کړی، د هغوی باور مو مات کړی دی. بهرنۍ پالیسي موږ کومې خواته روان کړي یو؟ مولانا اسد محمود هغه مطبوعاتي راپورونو ته اشاره کوله چې وایي پاکستان د اقتصادي راهداري په پروژه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو لپاره د چین سره بیا مذاکرات کول غواړي، خو په پارلمان کې موجود د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبره رد کړه او د خپل ګوند تحریک انصاف حکومت بهرنۍ پالیسي مضبوطه وګڼله. چین بالکل مطمئن دی، هغوی سره مو د اقتصادي راهداري پروژې د دوهمې مرحلې پلاننګ هم پوره کړی دی. په دې اړه مو ښې خبرې ورسره شوې دي، زه یې تاسو ته وروسته لیکلې تفصیل درکولی شم. په سینټ کې د مسلم لیگ نون ګوند د تحریک انصاف پر حکومت پارلمان ته د پام نه کولو تور پورې کړ او یې ویل چې په کار و وزیر اعظم عمران خان ورغلی وی او د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه د قومي اسمبلۍ له بحث زده کړه کړې وی. د تحریک انصاف سینیټر جاوید فیصل په ځواب کې دا وکړه چې نړۍ د عمران خان له وجې د پاکستان عزت کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د اقتصادي چارو ځینو پوهانو ویلي د پلواما برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې نه یوازې تجارت ته زیان رسېدلی، بلکې سرمایه کاری او سټاک ایکسچینج ته هم تاوان رسېدلی شي. خو پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې له هند سره یې تجارت اوس هم روان دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ډېرې زر ښې شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځینو پوهانو او کاروباریانو ویلي د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې د دواړو هیوادونو په تجارت اغیز شوی دی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر د پلواما برید وروسته نیو دلی له اسلام آباد سره خپل درآمدات او برآمدات بند کړي دي.
اوس چې پلواما کې کله حمله وشوه نو هغه دا فیصله وکړه چې اوس به پاکستان سره موږ خپل تجارت چې لږ ډېر وو د سارک د چترۍ لاندې وو هغه به هم نه کوو. اوس پاکستان نه هلته سیمنٹ تلل، نو اوس د سیمنٹو چې کم دغه دی امپورټ دی هغه بند کړ. د سیمنٹ ټول نه زیات پیسې وي هغه پاکستان ته راشي ډالر په شکل کې، پاکستان ته ډالر ضرورت هم دی. نو په دې صورت حال کې اوس هغه امپورټ هغه بند کړ او ایکسپورٹ چې دي خپل سبزیانو او د نورو خوراکي سیزنو هغه بند کړی دی.
د پاکستان سما ټلویزیون د فروری په 16 په یو رپورټ کې ویلي چې د هیواد او هند ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 2.45 اربع ډالر دی. په دې کې د هند پاکستان ته برآمدات د 1.8 اربع ډالرو او د پاکستان بیا هند ته برآمدات د 3.75 میلیونه ډالرو دي. په لاور او مومندو کې د فروری په 2 د قیمتي کانو ځینو تاجرانو مشال ویډیو ته ویلي و چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې په سلګونه مزدوران بېروزګاره شوي دي. په لاور کې یو تاجر رضوان وایي
تقریباً 4-5 ہزار ٹن جاتا تھا،
تر 500 ٹنوں پورے کان ہندوستان تا وڑ لیشو،
بیا په هغه ځای کې ټیکسونه ولګیدل او بیا وروسته د پلوام والا لنجه هم وشوه. نو د هغې سره کاروبار مکمل ولاړ دی او هغلته په هندوستان کې هم کاروباریان ډیر پریشان دي ځکه د هندوستان حکومت ټیکسونه زیات کړي.
د اقتصادي چارو یو بل پوه ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو سره نه یوازې تجارت ته زیان رسېږي بلکې د بهرنیو هیوادونو لخوا سرمایه کاری او سټاک ایکسچینج ته هم تاوان رسېدلی شي.
حالات ډېر زیات دواړو منځ کې خرابېږي نو د هغې په اقتصادیاتو باندې اثر پرېوتی شي د انډیا هم او د پاکستان سټاک ایکسچینج چونکې انویسټر چې دي او خاص کر چې د بهر ملکونو نه کم بیرون سرمایه کار دي هغې چې په دواړو ملکونو کې سرمایه کوي نو هغې د دواړو ملکونو دننه چې کومه سټیبلټي ده هغې ته ګوري. د جنګ په شکل کې یا داسې کوم چې تعلقات دي هغه یو داسې حالاتو ته لاړ شي نو بیا دی چې د بهر ملکونو سرمایه کار دي هغې بې هیزیټیشن یا هغې انویسټمنټ نه کوي.
د پلوامه برید وروسته پاکستان او هند یو بل پر ضد بیانونه ورکړل او بیا ځینې داسې خبرونه هم مخې ته راغلل چې هند به پاکستان ته د ټماټرو او پیازو لیږد بند کړي. خو د پاکستان د کامرس او ټیکسټایل د قائما کمیټې او د تحریک انصاف ګوند پارلیماني غړي علي خان جدون دا خبرې رد کړي چې ګواکې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې د خرابو اړیکو له وجې تجارت کم یا بند شوی دی. نوموړي زیاته کړه
تر اوسه د پاکستان او هند ترمنځ تجارت په رسمي توګه نه دی بند شوی. مخکې به ګورو چې څه کیږي. باید تاریخ ته وګورو. کله چې هم په هند کې انتخابات کیږي نو د هغوی لپاره تر ټولو پرکشش خبره د پاکستان په خلاف خبرې کول وي. دا ټول هر څه په عارضي توګه دي.
د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه کې د فروری په 14مه په ځانمرګي برید کې د 40 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته د اسلام آباد او نیو دلی اړیکې خرابې شوې دي. د دې برید د ذمهواري جیش محمد ډلې منلې وه. بلخوا پاکستان د دې ډلې د دفترونو انتظامي واک سنبالولو اعلان کړی دی او هند ته یې ویلي چې برید پړه ثبوتونه دی ورسره شریک کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بیلابیلو ګوندونو غړو پر حکومت پوښتنې راپورته کړې چې ولې تر اوسه پورې د پولیسو ایس ایس پی طاهر داوړ او پښتون ژغورنې تحریک د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی په وژنو چپه خوله دي. دوی پوښتنه وکړه چې ولې قاتلینو ته سزا نه ده ورکړل شوې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دې اړه د پلټنو بشپړېدو ته منتظر دي. تفصیل د بشیر ګواښنه اورو.
د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان د فروری په 15مه په سنډ کې ویل چې په بلوچستان کې د احتجاج په محل د پولیسو په لاس د ابراهیم ارمان لوڼی وژنه او د 2013 کال په اکتوبر کې له اسلام آباد په رڼا ورځ د پولیسو ایس ایس پی طاهر داوړ تر تختونې وروسته د هغه د مړې موندل کېدل د حکومت ناکامي ده. هغه ویل چې چارواکي دي په دې اړه سپیناوی او انصاف وکړي. دی وایي یو پولیس افسر خپل سپایي ته وویل چې ارمان لوڼی ووهه. هغه ونه واهه. بیا دې افسر هغه په خپله ووهه او په ډېره بېمانه یې ووژه. زه د ارمان لوڼی د وژنې غندنه کوم. هر څه ښکاره دي. اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو. په بلوچستان کې د صحت چارواکو ویلي چې د پوسټ مارټم لومړی راپور ښیي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر دې مشر ارمان لوڼی د فروری په 2مه تشدد نه و شوی خو بیا هم ښکاري چې په سر کې وینه تم شوې ده. د نورو پلټن لپاره مواد لاهور ته لیږلي دي چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلې. تر اوسه د دې پیښې اف آی آر یا د لومړۍ پلټنې راپور هم نه دی درج شوی. د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاءالله لنګو د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار ځکه نه کوي چې په دې اړه د تحقیقاتو مکملېدو ته منتظر دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون په پارلمان کې د دې کار د ځنډ وجه په بلوچستان کې د ملکی حکومت واک نه درلودل وښودل. دی وایي موږ هلته د سرحدي امنیتي ځواکونو اف سي حکومت نه غواړو. هلته ملکی انتظامیه فلج شوې ده. نه د چیف سیکرټري او نه هم د وزیر اعلی حیثیت شته. دومره هم د کرایې سپایان له ځانه مه جوړوئ چې خپل واکونه د لاسه ورکوي او اساسي قانون په دا مه لګوئ. تاسو د خپلو خلکو د رایې او بې عزتي کوئ. خو په بلوچستان کې د حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ بنیاد ایښودونکي او سینیټر انوارالحق کاکړ دا خبرې بدې ومنلې او رد یې کړې. هغه ویل چې ټولې ملکي او پوځي ادارې د پاکستان لپاره کار کوي. یاد دی چې د طاهر داوړ مړی د نومبر په 13مه ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ننګرهار ولایت کې ومنل شو. د نوموړي زوی امجد داوړ د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تحقیقاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو وعده کړې وه خو پوره یې نه کړه.
مونږ خو چې کومه اوس مطالبه ده په هغې باندې ولاړ یو د انټرنیشنل کمیشن هغې دپاره چونکې دا به ریاست رغواړي یو دا طریقه ده چې کوم فیزیبل ده چې ریاست انوایت کړي رویه غواړي انټرنیشنل کمیشن هغه تحقیقات وکړي خو هغه خو مشکله خو ښکاري خو هغې دپاره مونږ خپل یو غا جوړوو لایا حمل جوړوو چې کومه طریقه وي چې آئین او قانون دننه آئین او هغې طریقې باندې به مونږ ځو خو دا خپله مطالبه به حکومت باندې منو
په دې اړه مشال ریډیو د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی سره د مرکې هڅه وکړه خو دفتر یې وویل چې نوموړی په دې اړه خبرې کول نه غواړي بلخوا په پارلمان کې د داخله چارو د څارنې قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي راجا خورم شهزاد نواز مشال ریډیو ته ویل په دې اړه به راپور وغواړي فروری پاتویشتمه د کورنو چارو وزارت موږ ته یو راپور راکوي د طاهر داوړ او ارمان لوڼی وژنې د بحث په ایجنډا کې نشته خو زه به کوشش وکړم چې خبرې پې وشي ورو ورو به دا مسایل راپورته کړو پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواس کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړي او دوی له وفاقي حکومت د طاهر داوړ د وژنې راپور جوړېدل او نشرول غوښتي دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو د جنوبی وزیرستان د بدر سیمی خلک وای د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د وران شوو کورونو سروې شوې ده خو حکومت د لدغه خلکو سره تر اوسه مرستې نه دي کړې د دې سیمی اوسیدونکي وای چې دوی غواړي خپل ویجاړ کورونه له سره جوړ کړي نو حکومت د دوی ته د پیسو د ورکړې ژمنه پوره کړي په همدې حال کې چارواکو ویلي چې په یو میاشت کې به د ستونزو حل شي تفصیل د سلاب محسود نه اورو
اسوالی وزیرستان چې د بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې دلته د یو شمېر ډنګو کورونو اندراج د منسوخ کېدو نه د ورسته د 15,000 کورونو اندراج بحال کړی شوی و خو په دغې لړ کښې لا هیڅ پیشرفت شوی نه دی سیف الله سیفی ویایي
دا سروې چې کیما فیس 3 والا فیس 4 وه دا په 3 واجب باندې کنسل شوې وه چې هاشه ښځه خاوند وي او پاشه په 15 کلا ناکام خلک وه لہذا په
دسولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر پا داغا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دارنگ وزا گدا
ویسے دو چی تاغا کے خوصا 15,000 چیوی تابنی 4 وشوا پاکی زنہ کی کانے وے و 3,000 چی کیم میشن آغا کے پا 3,000 کے تقریباً چی نوی ہاں سو 2,000 دی کسی خمیر والا زل پشاور تا دے چکی دے پرا چی دے وے نشتا چکی مر والا جی مدبا کینسل ندی انشاءاللہ چی داغا وہ ٹھول بندہ اچار کیجی چونکہ دا چې سروے رہونا دی نوی سروے ہاتھ زڑا سروے ہاتھ رکھ دے دو چار پہ رہونا دی اس لیے 25,000 ہے اس کا دن زور دے کہ میش تقریباً رویانی میں میاش کے چلے ہوئے ہیں کنا 12,000 سروے میش جب وکڑا تو دا رہونا دی پشاور تا اس سر سے تقریباً تو سلور دے رسم ولا لا اس کو اس سر چیک ان ارگری میں امید دا ہے کہ اس رہونا میاش 210 شاینا ٹول ان شاء اللہ حال شی
دے بدر و سدن کو دا غورا وکڑا چکا دے دوی دا غا مسئلہ زر کی سامان نشوا دوی با یوزل بیا دے مخش پسر پغا احتجاج لاس پورے کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پپے خبر کے دماسبخین یونی میں بجا کی دن کی دد ظفر خان نبلن خبر نوارو
هندی چارواکي دیا کوي چې په پاکستان کې د جیش محمد یو مرکز بمباري کړی دی. د هند بهرنو چارو سیکرټري ویجی ګوګالی نن په ډیلی کې خبریالانو ته ویل په بمبار شوي ځای کې ځانمرګي وسلوال تیارېدل. بلخوا د پاکستان پوځ وایي د هند جنگي الوتکو د کشمیر په حدودو کې د کنټرول په کرخه له هوایي سرحده سرغړونه کړې، خو د پاکستان جنگي الوتکو په صحیح وخت ځوابي اقدام کړی او هندي الوتکو د تیښتې په وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي، خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو په حکومت پوښتنې راپورته کړې دي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمانډوړي په وجونو خاموشه دی او قاتلینو ته یې سزا نه ده ورکړل شوې. دا خبرې پرون د سینټ د غونډې په مهال د مسلم لیګ نون ګوند سینیټر مشاهدالله خان وکړې. د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانو قبایلی سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې. پرون په پیښور کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویل په دې اړه له صوبایي اسمبلۍ قانون منظوروي چې تر مخه به یې نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکرۍ خوندي شي، بلکې خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب پلاوی ترمنځ مذاکرات د قطر په مرکز دوحه کې کیږي. د طالبان ویان ذبی الله مجاهد پرون په ټویټر په خبر کړي اعلامیه کې ویل تیر په سیر به شیرمحمد عباس ستانکزی د مذاکراتو مشري کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل دندې استعفا ورکړي. ظریف دا خبره پرون په خپل انستګرام پاڼه لیکلې. نوموړي له خپل خلکو مننه کړې چې د هغه په کاري موده کې ورسره ول او له دې کبله بخنه غوښتي چې نه دی توانېدلې د خپل دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
لند خبرونه هم د سفر خان نواری دل وخت شو دي. دونیس خبرونه د سوانانو غاګ په نننې خبرونه کې د اغو سوانانو په اړه خبرې شو دي چې له آرت سره شوق لري. د خبرونه کوربه مجید بابر دی، راځي چې ورته غوښ شو.
مرګر ستړي مشه د سوانانو غاګ خبرونه کې ز در سره نن مجید بابر یما اسلام محمد پر رخصت ته د ځوانانو غږ خبرونه پر مخ وړو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د خبرونه په سر کې مو ویل چې د پښتون افغان وطن یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی په بیلابیلو طریقو باندې د ټولنیزو مسلو ستونزو پیغام رسوي. په دغو کې آرټستان هم راځي، هغه آرټستان، هغه انځورګر چې هغوی د رنگونو د لارې خپل مختلف پینټینګونه، تصویرونه، انځورونه جوړوي او د هغې د لارې ټولنې ته یو پیغام ورکوي. څوک د امن په حواله سره پیغام ورکوي، څوک د تعلیم په اړه باندې پیغام ورکوي. بیا زموږ نننې ملما علي ساجد چې د پیښور را سره هم د اوس د ټلیفون د لارې ملما دی، دې بیا د رنګونو د لارې خلکو ته د ماحول د آلودګۍ باره کې پیغام ورکوي. د خلکو ته او نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې د خپلو انځورونو، د خپلو پینټینګز، د رنگونو، د برشونو، د سټروک، د برشونو د گزار د وجنه خلکو ته دا پیغام ورسوي چې را په سیمه او په نړۍ کې د ماحول آلودګي یو ډیره مهمه مسله ده. نو اوس را سره د ساجد راغلی دی حمدالله ارباب صاحب چې همیشه د امن پاړه باندې انځورونه جوړوي، دا خپل یو تګلاره ده، خپل یو خیال دی. هغه برا سره هم راځي د کابل نه برا سره په دې خپرونه کې ملم کیږي. خو د دین مخ کې د مونږ ملګری علي ساجد راغلی دی، هغه برا سره په دې خپرونه کې وي. علي ساجد صاحب ستړه مشي په خیر راغی او څنګه ښه؟
السلام علیکم جی، ډیره مننه، ډیره شکریہ.
ارجن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی علي ساجد را سره دی. علي ساجد صاحب، اول خبرات دا وایي چې تاسو تعلق د کوم دي سره دی او دا پینټینګ یا دا انځورګری د کله نه کوي؟
ډیره مننه بابر صاحب، زما تعلق د پیښور خار سره دی او زه ویژوال آرټست یم، پینټر یم او تقریبا د 21 سال نه زه پینټینګ کوم.
لکه دا یو خیال چې ماسته نور پینټینګ وکړه د پیښور باره کې، د پیښور کوسو باره کې، د پیښور د کلچر باره کې ستا ډیر پینټینګ نشته، خدا اوس نه چې ته کوم خبره کې چې د ماحول آلودګي یو غټه مسله ده او ته غواړي چې د ماحول د آلودګي باره کې خلکو ته پیغام ورکړي، دا آیډیا یا دا خیال له څنګه راو؟
پدې کې جی کتا سغور اوکې، نو د ماحول د تبدیلی دا خواسم را روانه ده او د دې ډیر زیات نقصانات جوړیږي. په دې کې بیا د ټولو نه غټه مسله چې عوامو کې آگاهي د پاره موږ چې کوم میسجز ورکو، نو هغه د پاره دا جبي چې کوم دی، یا انګلیش یا پښتو، دا جبي په دې څه خلک ویږي او څه خلک په دې نه پويږي. نو آرټ یو داسې نړیواله ژبه ده، یو داسې یونیورسل لانګویج دی چې په دې باندې هر انسان پويږي. نو دا آرټ په ذریعہ کوم دا میسج ورکو چې را دا انوایرنمنٹل چې کوم چینجز را روان دي، نو د دې باره کې څه احتیاطي تدابیر نو د آرټ په ذریعہ دا یو ډیر ښکلی او ډیر ښه طریقې سره دا میسج کنټرول دنیا ته ورکوي شو.
د آرټ یا د انځورګرۍ یا د تصویر پوهاوی هم یو غټه پوهه غواړي چې د تصویر په رنګونو باندې، د رنګونو په جوړښت باندې، یا د رنګونو شاته کوم پیغام تاسو ورکول غواړي چې په هغې باندې خلک پوه شي. آیا تاسو ګڼئ چې یاره پښتون افغان وطن کې چې زمونږ کوم د پښتنو ټولنه ده هغه د دغې رنګونو د ژبې نه خبر دي، په دې پوهیږي؟
تاسو ډېر ښکلی سوال وکړ. د دې د آرټ ایجوکیشن چې کوم دی زمونږ د پښتون وطن کې دې باندې ډېر کار کول غواړي. آیا چې پہله نه ډېر زیات امپروومنټ راغلی دی آرټ باندې، د پہله نه زیات خلک اوس علم لري، پوه لري، خو اوس هم زه دا ګڼم چې په دې باندې، په آرټ باندې زمونږ پښتون وطن کې
بل علی ساجد زمونږ په وطنونو کې خلک وایي چې انجینیر شما، ډاکټر شما، یا چرته سے کاروبار وکما، یا ډیر غټ سړی شما د پیسو په حواله سره. نو په رنګونو کې، په تصویرونو کې به خودمره پیسې نشته، نو دا ولې دې طرف ته راغی؟
دا یو میت دی، چونکه دې کې دوه اسپیکټ دي د خبرې. یو خو د لیفټ برین او رائټ برین، یعنی لیفٹ برین چې کوم دی لاجک یا سائنسز یا ډاکټر یا انجینئرز، موږ لیفٹ برین زیات ډیولپ کوو، او رائټ برین چې کوم زموږ د مایند یو حصہ ده، نیمه حصہ ده پورا، دې کې دا کریټیو سایډ دی. نو په دې باندې موږ کار نه کوو، موږ خپل دا رائټ برین نه ډیولپ کوو. نو په کار دی چې موږ د برین دواړه سایډ ډیولپ کوو. پاتې شو تاسو د پیسو خبره وکړه چې په دې کې ارننګ یا بریډ اینڈ بٹر انکولی. نو بریډ اینڈ بٹر دام یو میت چې په آرٹ کې نه ان کیږي. دلته داسې آرٹسٹان شته چې هغه ډېر ښه بریډ اینڈ بٹر ان کوي، هغه خپل آرٹ ورکس چې کوم دي په ډېر ښه پیسو باندې په آرٹ ګیلریز کې خرڅېږي. آرٹ کلیکٹرز دي دلته، آرٹ بایرز دي، او آرٹ ګیلریز تاسو وګورئ چې رس سره زیاتېږي. نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې آرٹ ورکس ډېر زیات خرڅېږي، او په دې باندې آرٹسٹ ډېر ښه
بل علی ساجد که تاسو سوچ کړئ، بلکې تاسو ته به پته وي چې یاره زمونږ آرٹسٹان یا زمونږ فنکاران، سندرغاړي، یا چې څومره د آرټ سره تړلي خلک دي، داغوی فوکس یا داغوی تمرکز یا توجه خاري سیمه ده، په خار ده، په نشتر حال دی، پیښور خار دی. خو حقیقت دا دی چې د پاکستان 2.5% یا ځینې راپورونه وایي چې 15% خلک چې کوم دي دا په کلیوالو سیمو کې اوسیږي، په کلو کې اوسیږي. نو د هغې او زمونږ ترمنځ، د دې آرټ او د هغې ترمنځ فاصله ډېره نه ده، موږ هلته نه رسو.
د دې خبره جواب به زه داسې درکړم چې آرټ څومره چې دا سایډ علاقې دي، یعنی د خار نه سایډ ته، نو دلته نیچر زیات وي. دلته آرٹ چکن پریکٹس کی گئی، اگر زیاد پیوری، زیاد پیور فارم کی گئی. بل رسد خونن سب آڈیر دے خاریوں کے آرٹ انسٹیٹیوشن دی یا لرننگ انسٹیٹیوشن دی، نو دا اگر کا رسد شتا او خلق راضی خاریوں تا علم حاصل ہے، نو دا چیز مشکلات نشتا دے.
نہ لکه مونږ نزو، لکه علی ساجد یا نور زمونږ مرګری چې کوم دی، هغه به صرف غواړي چې د نشتر حال پارت گیل رای کې یو ایگزیبیشن وکي. اب اونو غواړي چې یره د اکبرپوری د سوکانو په یو کلی په یو جره کې خپل آرټ ایگزیبیشن وکي. دغه منس کې دا چې کوم فاصله ده، یا دا کانټیکټ ته، یا دا رابطه ده، دا نشته. زما دا خیال یا دا سوال زی لري که نه؟
نه، تاسو بالکل صحیح وایي. خو آرټ ظاهري خبره ده چې په هر ځای کې د هغې ډسپلے کېدل چې کوم دی، نو هغه به دومره معنی نه لري. د آرټ دپاره، د ډسپلے کېدو دپاره یو پراپر آرټ سپیس وي، آرټ ګیلری وي، په هغې کې هغه ډېر په ښه طریقې سره ډسپلے کېدی شي. نو دا ضروري ده چې آرټ دپاره یو سپیسیفک ځای، څنګه چې تاسو د نشترحال ذکر وکړو، یا اوس ګورنمنټ آف کے پی چې کوم دی یو آرټ ګیلری جوړی، هغه به یو سپیسیفک دی چې په دې کې به آرټ ڈسپلے کیږي. نو هغه پراپر طریقې سره چې آرټ په آرټ گیلری کې، آرټ سپیس کې ڈسپلے شي، نو دا غي میسج هم خو طریقې سره دی، او دا غي ڈسپلے هم خو ډېر وي.
لکه دغه پیغام د ماحول په حواله سره چې ماحول ګنده دی، یا ماحول د وجې نه زمونږ ټولنه ته مسلې جوړې دی شي، دا خیال څنګه راغو؟ او تاسو ګڼئ چې یاره واقعي د ماحول د وجې نه پښتون افغان وطن ته یو څه مسله شته؟
جی بالکل، دا خو ډېره یو سیریس مسله ده. کوم پخار کې خدا مسله ډېر حال ډېر ده، کوم سایډ علاقو ته، هغه علاقو ته، یا غریزو علاقو ته، چرته چې تاسو هیل سټیشن چرته چې موږ چکر د پاره ځو، نو په تاسو د نن نه لس کاله مخکې به موږ تلو. هغه حالات او نن سبا چې کوم حالات دي، په هغه کې ډېر زیات فرق راغلی دی. هغلته نه د ځنګلاتو کټای شوې ده، یا هلته موږ ګندونه غورځو،
او دا غي د وجه چې کوم نقصانات کیږي نو بالکل دا خو ډېر سیریس ایشو دی او دې باندې کار کول غواړي نو موږ چې کله لس کاله مخکې بتلو او اوس چې کوم ځو نو هغه چینجز موږ وینو هغه بیا موږ فکرمن کی چې دا خو را روان لس کاله پس به دا نور هم خطرناک شي نو دا چیز چې کوم دی دا سټاپ کول غواړي د دې لپاره کار کول غواړي عوامو کې آگاهي اچول غواړي او د آگاهي لپاره بیا آرټ یو داسې خپلی میډیم دی یو انټرنیشنل میډیم دی
نمائش میسج یا دغه پیغام اثر مشتا
جی بالکل منگا حکومتی سطح باندھے حکومت منگ لگے پروگرام ارینج کرے ہو آئی کے آرٹسٹ ریزیڈینسی ورتا ہوئی پدی کے دٹول پاکستان نہ تقریباً دولس نہ پینزلس پورے آرٹسٹان راغون شیو او دا نارتن ایریاز ته تلیو او دا غی خپل خپل ابزرویشن دی او خپل خپل میډیمز کې هغه په هغه مسلو باندې الته کار کړی دی پای باندې پینټینګ جوړ شوی دی آرټ پیسز جوړ شوی دی او هغه مسلې په کې خود لشي دی کوم چې الته موجود دی او بیا هغه آرټ پیسز چې کوم دی نو باقاعده پاکستان نېشنل کونسل اف آرټ کې دا غی نمائش شو اور ډیر غټ ایگزیبیشن شو د کوم افتتاح چې پریزیدنت اف پاکستان کړو او هغه لا بیا ټول سکولونو او کالجونو نو سټوډنټس راغلي او په کې شرکت کړو هغه نمائش کتل او هغه ډیر زیات افیکټیو وو او دا هغه ډیر مثبت میسیجز خلکو ته ورسېدل نو بالکل دا چې کارونه شوي دي او مستقبل کې زموږ پروګرام دی چې دا آرټ په ذریعہ دا چې ایگزیبیشن وکړو چې دا میسیج خلکو ته نور ورسو
د کله نه چې تاسو دغه آرټ کوي تاسو استاد سو کو تاسو کړه او کوم ځای کې دا هنر دا فن از د کو او د دې ترڅنګ آیا تاسو چرته کوم بهر ملکونو کې بهر هوادونو کې خپل ایگزیبیشن یا نمائش کړي
جی بالکل ما پینټینګ کې ماسترز کړی دی د پېښور یونیورسيټي نه په کال 2003 کې او دا غي نه پس ما دې کې سره ایڈوانس کورسز کړی دي په واټر کلر کې د سنگاپور نه او بیا دا غي نه پس ما په اربن سکیچز ټوکیو جاپان کې کار کړی دي تقریبا 2 کاله او دا غي نه پس د دنیا ټول نه وړ وړ ادارو سره پای کې آی ڈبلیو ایس انټرنیشنل واټر کلر سوسایټي یا فیبریانو اټلی یا اوربینو اټلی دې ادارو سره ما په یورپ کې کار کړی دي او ټول دنیا کې ما خپل ورک ایگزیبیټ کړی دی
ما ته د پېښور تاسو خبرو کده د پېښور د نورو آرټستانو نمونه را تر یاد شو ارباب سردار یو ډیر غټ نومو خدای دې وبخي بیا د دې ترڅنګ دغل د کې تسنیم یو آرټیسټو بیا د تسنیم په نوم یو آرټ ګیلریم چلی دا د نن نشل کال 25 کال مخکې خبره کوم نو تاسو غنی چې په خبر واکې زرخی د سیمه د عدل د کې د آرټ په حواله سره د پینټینګ په حواله سره خلک شته او نور ینګ چې کوم جنریشن دی کوم ځوانان دي هغه دې طرف ته راځي
جی بالکل تاسو ارباب سردار سے ذکر کو آئی اسکلپٹر وہ اللہ دیوخی تسنیم شہزاد سے زما استاد ہو 1997 کی تسنیم آرٹ گیلری پشاور کے ماں داغا سر ایڈمیشن کرو اور داغا نما سے ذکر کروا دین علاوہ تاسو دا پختونخوا دا چینی دا ٹیلنٹ خبر اکڑا نظر تاسو تو یہ مچھے ٹیلنٹ خو بے انتہا دے اور دیکھے کوئی سشت مشتہ چیز ہے پختونخوا خلق بے زیادہ ٹیلنٹڈ دی خود دا دید پارا حکومتی سرپرستی پہ کار دا حکومتی دا سے آرٹ انسٹیٹیوشن پہ کار دی دا آرٹ گیلری پہ کار دا چھ دا ددی ٹیلنٹ دے ایگزیبٹ کول دا پارا او مخ کے پر مختب دا پارا
علی ساجد صاحب مونږ سره د کابل نه زمونږ ډیر خوږ ملګری حمد الله ارباب صاحب راغلی دی هم انځورګر دی پینټر دی غواړي چې د پینټینګ د رنگونو د برشونو د لارې خپل پیغام نړۍ ته ورسوي دنیا ته ورسوي او د مین تھیم چې کوم دی د امن حوالے سره دی ستا د پینټینګ مین تھیم د ماحول د آلودګۍ حوالے سره دی چې خلک د ماحول د وجې نه د ماحول چې کوم ګنده دی هوا چې کوم ګنده ده د هغې د وجې نه خلکو ته پیغام ورسی خو الحمدلله ارباب صاحب د ټوپکو په وطن کې اوسېږي د جنگونو په وطن کې اوسېږي هغه ته امن ډیر زیات خوږ دی غواړي چې امن راشي نو د خپل پینټینګز او خپل ټول انزورونه د امن په حواله سره تړي الحمدلله ارباب صاحب ستړی مشي په خیر هغه څنګه خې جوړي
السلام علیکم جوړ په خیر او بخنه غواړم چې لږ ځنډې ته
او عزت من شي الحمدلله رباب سے مونږ د رنگونو د لارې د پیغام خبره کوو نو آیا تاسو غنی تاسو چې کوم انزورګری کوي او تاسو چې کوم پینټینګز کوي تاسو په پینټینګز کې د امن خبره ډیره کیږي نو د دې پیغام اثر شته آیا خلکو ته د پیغام رسی
بالکل هنر چې په ټوله کې او د انزورګری د پیغام در رسولو یو د بهترین او پرمن وسیله ده البته کله چې مونږ د پښتون قام خبره کوو په پښتنو کې د ښکلو هنرونو په برخه کې که څه هم پوټینشیل ډیر زیات دی خو په دې برخه کې کار ډیر کم شوی دی دا په ولسي کچه دی که په حکومتي کچه دی یعنی د هنر د پرمختګ دپاره او د دغه پوټینشیلونو د پیاوړتیا دپاره کار نه دی شوی خو په خپل ذات کې پښتانه چې دي د دې د ژوند ډېرې برخې هنري دي خو په دې پوه نه دي نو دا پوهاوي دپاره باید کار ډیر زیات وشي او د تیرو لسو کلونو پرتله که مونږ کوو ډېر زیات تغییر راغلی دی
الحمدلله رباب صاحب علي ساجد را سره ناست دی د پېښور یو هنرمند دی علي ساجد صاحب د تیرو یوویشتو کالونه انځورګري کوي د علي ساجد صاحب دا خیال دی چې زمونږ د پښتنو سیمه د هنر په حواله سره ډېره زیاته زرخیزه ده او ډېره زیاته مالداره ده تاسو دې سره اتفاق کوئ
بالکل لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه د پښتنو د ژوند ډېرې برخې چې دي هغه هنري دي البته په دې پوه نه دي نو په پښتنو کې دا وړتیا شته دی چې دوی د مختلفو د ښکلو هنرونو د دې ټولې کورنۍ تک سړی اشاره وکړي د دې نه استفاده وکړي لکه نور قانونه د نړۍ نور پرمختللي وطنونو کې موږ تاسو وګورو هلته د اظهار چې کومه وسیله ده هغه هنرونه دي ښکلي هنرونه دي زمونږ په ټولنه کې بدبختانه دغه د تشدد کلتور ډېر زیات دی نو موږ دا باید د هنر په کلتور بدل کړو د یو موضوع په هکله اظهار د هنر د لارې وکړو نو بالکل دا خبره د دې ورور صحیح ده
علي ساجد صاحب دا هنری فن پاری چې کوم دی پینټینګ چې کوم دی ډیر خلک دا وی دا ډیر ګران وی د دې د قیمتي وی نو دا واقعي صحیح خبره ده د عام ولس د عام کسب د سترس کې نه نو تاسو ولې دومره ګران سي دونه خرڅوي دا
ډیر ښه سوال تاسو وو ارت پیس چې کله جوړیږي نو په دې د دې په شاته یو ریسرچ د دې شاته د یو ډیر کلونو مهنتي او ډیر سټډي وی او د دې سټډي او د دې دومره قانونو ریسرچ نه پس چې کوم دی یو آرټیست جوړ شي نو هغه په کار خونه ده چې ارزان وي خدا خبر هم نه ده چې آرټیست ډیر زیات ګران وي یا د چا د دسترس نه بهر وي نو آرټیست ټیک ده لږ به ګران وي
کینی او بس یو پن راوالی یو قلم راوالی او بس شروع شي او بس یو 10 منټه کې دا کیسه برابر کی الحمدلله صاحب نو تاسو د دې اپروچ کې دا ولې فرق ته
دا خو فرق کوي چې مونږ کومه ټولنه کې ژوند کوو دا مننه چې ځینې پرمختللي ټولنې چې دي هلته خلک تحقیقي کارونه کوي د هنر د لارې ځکه دا د پیغام رسولو ذریعه ده مونږ که د پښتون قام یا د پښتنې ټولنې خبره کوو نو مونږ تر اوسه په جنگ کې راګیر یو مونږ د ولګي خبره ده سارو د غرمې ډوډۍ نشته نو په داسې ټولنه کې یو هنر که زما یو غټ پینټینګ هم تاسو راواخلئ کېدای شي په غربي نړۍ کې ډېر ارزښت ولري ډېر قیمت تمام شي خو کېدای شي دلته یو مور د هغې نه د تناره د سوخت لپاره استفاده ځکه چې هلته هغه خو اول په دې پیغام پوهېږي نه چې په دې کې څه دي هلته د ولګې د خېټې مسله ده نو دلته هنر چې دی صحیح ده چې پیغام لري هنر یو ژبه ده د دې ژبې د پوهاوي لپاره لکه څنګه چې مونږ انګلیش زده کوو نورې ژبې زده کوو خلک کورسونو ته ځي نو مونږ باید په دې ژبه خلک پوه کړو کله چې خلک د دې بدبختیو نه راووزي ژوند لږ هوسا شي آرام وي نو بیا خلک هنري برخې ته راځي بیا آرټ ویلیو پیدا کوي داسې نه ده چې په اوس وخت کې هم د آرټ ویلیو نشته مونږ تاسو په داسې یو جنګي ماحول کې یو د پښتون د بدبختۍ د جنوسایډ وخت دی لکه پښتانه په یو بل نوم وژل کېږي نو په داسې وخت کې زمونږ لکه شاعران نور انزورګری ګران چې دي یا سندرغاړي چې دي نور برخو سره تړلي انزورګران هنرمندان چې دي هغې فوکس باید په اوسني وخت وشي په روزمره مسایلو باندې وشي فساد دی جنگ دی امن دی بد دودونه دي نو مونږ باید زما البته شخصي دا دغه دی چې زه نه غواړم داسې څه جوړ کړم چې هغې معنې د لس کاله وروسته خلک پوه شي زه غواړم چې نن کومه ستونزه ده هغه نن زه د هنر د لارې جوړ کړم او هغه خلکو ته چې هغه په دې ژبه پوهېږي هغوی ته دا پیغام ورکړم تر څو د ټولنې د پرمختګ دپاره او د قومي پرمختګ دپاره کار وکړي.
نه استاد، چټکتیا د تر شا څه لامل دی؟ لکه ته ډېر زر سیزونه جوړې، ډېر زر یو آرټ پیس شروع کړي او ډېر زر ختم شي. علي ساجد صاحب چې په دې ډېر وخت لګي،
ډیټیل ته نظم دی یو کار چې هغې ته کښېنم ډېر وخت پرې تېر کړم. نو پریکټس البته په هنر په برخه کې، په هر هنر کې چې څومره ډېر کار کوي هغه کار صورت پیدا کوي. نو زما د کار ممکن یو وجه دا وي چې زه ډېر زیات کار کوم، نو هغه صورت یې زیات دی.
علی ساجد صاحب، د دې تر څنګ آیا په پښتون افغان وطن کې د آرټ چې کوم دی دا به ولسی بڼه څنګه عمومي، لکه دا اوس د یو خاصې طبقې ترمنځ د آرټ او د هنر خبره کیږي، په پراخه کچه باندې په پراخه ټولنه کې د آرټ او د هنر خبره ډېره کمه کیږي، وجه څه ده؟
آرټ همیشه نه چې کوم دی دا د یو خاص طبقې ته پاتې شوی دی، خو دا افسوس خبره ده. مونږ له پکار دي چې آرټ د خپل سکول د نظام حصہ کو، آرټ ډېر جونیئر لیول نه مونږ ایجوکیټ کول شروع کو، نو بیا به دا بدا ډیپ روټیډ وي او دا به ډېر لرې پورې خورېږي.
نو دا اوس نشته؟
د دې بالکل دا مونږ ویلی شو چې دا د نش برابر دی. سکولونو کې چې کوم آرټ کېږي نو هغه ډېر بیسک دی او هغه کانسپچوئل نه دی بالکل. آرټ کې بیا دوه فیزز دي، یو کنونشن دی بیسکس او یو کریئیٹو سٹیج. نو موږ کنونشن او بیسکس خو لږ ډېر ښایو،
حمدالله صاحب په افغانستان کې څه حال دی؟ آیا په سکولونو کې د ډېرې وړوکوالي نه آیا آرټ ښودل کیږي؟
ډېر کم، ډېر کم. البته دلته یو وضاحت وکړم چې ډېر پخوانه بالخصوص د پښتنو په ټولنه کې کوم استعماري قوتونه چې وو هغې د مختلفو لارو نه ډېر کارونه چې وو هغه بد او هغه د کفر تکفیر کړي دي، دغه کړي دي چې دا دی وکړو دا داسې دی. ځکه هنر چې دی دا هره برخه هره شعبه د هنر ده، هغه د اظهار یو وسیله ده. مخکې مې تاسو ته عرض وکړو چې دا یو ډېره پرامنه وسیله ده، په دې کې نه د چا پوزه ماتېږي، نه د چا وینه ځي، نه د چا حق خوړل کېږي، یو اظهار دی، یو لارې کول کېږي. نو په دې برخه کې دغه یو بلاد د هنر نه جوړه شوې ده. حال دا چې په پښتنو کې دغه شته، د صلاحیتونه شته. په تعلیمي برخه کې لکه دغه ورور مورته اشاره وکړه چې باید هنر ښکلي هنرونه چې دي انځورګري دا د نصاب برخه شي. بده مرغه اوس هم زموږ ډېر داسې مکاتب شته چې هلته کله چې موږ ته دلته بره وطن کې ته موږ رسامي وایو، یعنی انځورګري، په هغې کې مثلا دوی ته رسامي نه کوي، سپورټس کلاس ورکوي پکې، ځکه چې هلته هغه استاد نشته، یا که استاد شته هغه اختلاف لري یا ستونزې لري. نو دې دپاره هغه شعوري کار چې دی یا اکنامیک برخه کې دې دپاره سیقوي کار نه دی شوی، او دې ته باید موږ کار وکړو. لکه دا موږ چې کوم کار کوو دا خو شخصي یا په پرسنل لیول باندې یو کار دی، خو په حکومتي کچه دې دپاره کار نه دی شوی. لنډ مثال به تاسو ته درکړم چې په ننګرهار پوهنتون چې د افغانستان د بایزید روحان بابا پخوانی دویم پوهنتون دی، خو تر اوسه موږ په هغې کې د خپلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. نو که چېرته په دې کې ډپارټمنټ جوړ شي، پوټینشیلونه چې دي روزل کېږي او هغوی بیا خپلې ټولنې ته ځي او د هنر د لارې ولس ته خدمت کوي.
حمدالله صاحب، علي ساجد صاحب نه خو مې پوښتنه وکړه چې کله دغه انځورګوري شروع کړې وه، که د ولس دپاره وایي، د اورېدونکو دپاره، چې تاسو کله هنر ته پام کړی و او دا وجه څه وه چې دې طرف ته راشي؟
یو خو دا عمومي خبره ده چې اکثر هنرمندان کې زما د پخوانه ورسره شوق و، او بدبختانه زمونږ په ټولنه کې دغه د انځورګر یا رسام چې دی نقاش هغه نالایقه ګڼل کېږي. نو زه درته ویم چې زما هغه نالایقو کسانو کې یم، خو زما ورسره شوق و. لکه زما د کورنۍ دا تقاضا وه چې هغه یوژوال کوم دغه چې دی چې ډاکټر شو، انجینر شو، د سرو زرو چرګه به یو بس هګۍ به اچي او زمونږ به ژوند جوړي، ځکه دا دې شاته مغه د غربت پس منظر دی. نو زمونږ هم دغه تقاضا وه، خو زه نالایقه وم او زما دې سره شوق و. نو تقریبا ډېر وخت نه ما کار کوو او غوښتل مې چې وی کوم، خو د 2001-2002 نه را په دې خوا ما ورته چې کار ویلی دی او په خپل شخصي امکاناتو باندې کوم، نو دغه وخت نه ما کار شروع کړی.
الحمدلله رب صاحب، تاسو یو بل اړخ لري، تاسو پګړای په سر وای په دغه ټولنه کې دومره ځوان کس پګړای په سر ول، بیا تاسو لونه دی، بیا هغه لونو ته په دې سوشل میډیا تاسو ډیر زیات رخت ورکوي او تاسو هغه ډیر یو سپیشل کس ګڼئ چې دغه د لونو د مېرمنو قدر وشي، دغه تاسو یو اکټیویزم کوي، نو دا ولې؟
دا خو دوه مختلف موضوعات دي خو زمونږ د کلچر د برخه مسله د پګړی زمونږ لباس درنه جامه چي دا نو بعد امر غو دي 1300 سيزو جنگ کې بل خصوص د پښتون په خاورو چې کم جنگ روان دي په دې کې په شعوري توګه پښتون ارزښتونه چې دی هغه پیمال شو بدنام شو پګړی بدنام شو هلا چې پګړی په پښتون کې ارزښت او کې شي د دې ارزښت په تاریخ مونږ روسه بیا بل بحث ولرو چې ارزښت مونږ وایو ستا د یو شي مارکیټ فیلیو سي یو پټول نه کې ارزښت سي بل زمونږ په ټولنه کې کله بچا خان بابا خبرو کو هغه لکه ویل چې د ټولنې هغه جوړښت چې دی لکه کوم سایکل راوخلو نن راوخزه چې دی د سایکل دواړه پایي دي زمونږ په ټولنه کې بدبختانه زمونږ هغه د مونږ ورته د غیرت نوم ورکړی دی خو هغه ته زختل جهالت هم دا جهالتونو د وجې نه خزه چې دا طبقه ډیره کمزوري ډیره پرېس شوی او حتی د سي متا او دغه ګړل کیږي ځکه مونږ وایو دا د خزه خاوند دی لکه ملکیت یې ګڼو مونږ او تاسو نو د هغه بد دودونو خلاف خزه پروموت کول د خزو کم حقوق چې شریعت ورکړي په پښتنو کې هغه حقيقي چې کوم ویلیو د خزه د هغه لپاره زه کوشش کوم چې الحمدلله زما شپګلونه دي او ملګری ورسره ډیر آشنا هم دي چې دوی د هنر سره هم شوق لري او دوی ویل لونه هم دي نو زه غواړم چې کوم ستونزې ما ګاللي دي زه تېر شوی یم هغه ستونزې دی ونه ګاللي او په ټوله کې د ښځو د حقونو دپاره چې کوم روا او جایز حقونه دي د هغې د پرمختګ دپاره کار وکړم.
حمدالله رب صاحب مونږ سره اوسئ او علي ساجد صاحب تاسو مرا سره اوسئ. زه ستاسو تعارف یو داسې ځوان سره کوم چې د بلوچستان یو ډېر لرې پرته سیمه کې یو کچه کوټه کې هر وخت هر ورځ هر سهار ماشومان راغونډي او هغوی ته تعلیم خی اغی ته سبق ورکی اغی ته د تعلیم رڼا خی. محمد اکرام منصفی صاحب دا وخت را سره راغلی دی. منصفی صاحب ستړی مشه په خیر راغی.
استاد ستړی مشه په خیر په خپل نوبت تاسو ته او د پروګرام ملمنو ته او ټول پښتنو اوریدونکو ته سلامونه پېښوم.
منصفی صاحب مونږ سره حمدالله ارباب صاحب دی د افغانستان د کابل نه سره د ټلیفون په لیکه دی. علي ساجد صاحب دی دام د پېښور نه سره د ټلیفون په لیکه دی. دا دواړه آرټیسټان دي. دویم غواړي چې یاره د خپل آرټ او هنر په ذریعه باندې علي ساجد صاحب د ماحول د آلودګۍ باره کې خبره وکړي. حمدالله ارباب صاحب د امن خبره کوي. ته د تعلیم خبره کوي. ته هنرمند نه یې ته استاد یې خو دا راته ووایا چې ستا فعالیت او د دې فعالیت کې څه فرق دی؟
بالکل اول به زه قدرمن اوریدونکو ته زموږ کوم ورک چې دی کار چې دی هغه ته معرفي کوم. موږ په بلوچستان جنوبي پښتونخوا سیمه کې د ګلستان یا د ګلو د مځکې په نامه باندې یو اسکول لرو. دا اسکول ماشومان ته موږ دلته روزنه کوو، دوی ته تربیه ورکوو. نو څه تر یوه حده پورې چې لکه څنګه چې قدرمن میلمه وویل ما نیمګړی د خبر واورېدل چې دوی ویل چې زما د خپل آرټ دی او د آرټ سطح او سب سره زه په معاشره کې په ټولنه کې بدل راوړم غواړم او د امن په طرف لار وړل غواړم. نو داسې هم د یو استاد په تور سره د استاد په طریقه سره زموږ کوم کار چې دی د ماشومانو روژنه چې دا داسې دی لکه یو بزګر چې یو باغ ته اوبه ورکوي او حالت ګلان باسي. نو زموږ مثال هم داسې دی چې د روان نسلو د پښتون د کام روان وخت لپاره موږ دلته ماشومان روژو ګلان جوړو او د دې
حمدالله ارباب صاحب ولی ساجد صاحب یو گیله کوي. دوی دا وایي چې یاره آرټ چې کوم دی پینټینګ چې کوم دی دا په سکولونو کې نه ښودل کیږي. نو ته چې کوم ماشومانو ته سبقونه ښایي تا سره څومره ماشومان دي او هغوی کمې زده کړې ورته ورکې په هغې کې ته کولی شي چې هغوی ته د آرټ د کلتور د پینټینګ هم یو کلاس یا یو ګنټه وخې.
بالکل زموږ کوم ورک چې موږ شو کړی موږ په 2012 کال کې شو کړی دی او د 2012 څخه تر اوسه پورې د موږ په اکیډمي کې د 1500 سټوډنټ څخه زیات سټوډنټ موږ فارغ کړی دي. په اوسني حال کې په اسکول کې د موږ سره نږدې اصولو ته موږ سره ماشومان دي. نو زموږ په اسکول کې هم کومه مدرسه یا دسګاه کې موږ د آرټ یو سیستم جوړ کړی دی چې په هغه کې ماشومان و د وخت سره د خپل کلتوري لکه زموږ تاسو په کور کې موږ استعمالو کوزی دي دنیا دي یا سعودي د اوبو د سړوال لپاره د کلچرل کوم آرټ دي هغه ماشومان کوي. یو او دویم تیر کال په 2013 کې موږ د اسکولو په منځ کې یو مقابله وروکړه د آرټ ته. هغه کې چونکه په جنوبي پښتونخوا کې د اوبو ډېر لو مسله د اوبه واټر لیول چې دی هغه کښته سوی نو په کې پروگرام کې موږ داسې وکړو چې ماشومان ته موږ اختیار ورکړو چې تاسو په خپله په آرت په توسب سره د مشورې یو عکاسي وکړي. زموږ لوی پرابلم چېشته
صحیح ډېره ډېره مننه د ځوانانو غږ خپرونه هم په دې پای ته رسېږي. اورېدونکو د مشال ریډیو د سپو د لارې پیغام هم اورېدو، د امن پیغام هم اورېدو، د ټولنیزو ستونزو پیغام هم اورېدو، د مېرمنو په اړه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې امن زنده باد، هر چرته چې خاد باد او بریالي اوسه.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.